درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د آزادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم خبرونه لرو. په کابل کې نن د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو کانفرانس پرانستل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د کانفرنس ته وینا وکړه. د په خپلو څرګندونو کې وویل
غواړم له دې فرصت څخه په استفاده تاسو عزیزانو ته یو واضح او ښکاره پیغام وړاندې کړم. د افغانستان اسلامي امارت د انتخابونو ګټو، حکومتي ساختارونو او د نورو پراختیايي موډلونو ته درناوی کوي او په مقابل کې له نورو هم تمه کوي چې د انتخابونو ګټې او د افغانستان د حکومت ولې د ماډل او پراختیا احترام وکړي.
تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کانفرنس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دا کمپاین به د رواني اونۍ تر پنجشنبې پورې په یویش ولایتونو کې دوام وکوي او په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر شاوخوا و نیم میلیونه ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي. د کابل د اسعارو د تبادلې په بازار کې نن د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ولوید. نن په شاهزاده سرای کې هر امریکایي ډالر په 4.5 افغانۍ او 50 پوله تبادله شو. په وروستیو کې هر ډالر په 20 افغانۍ تبادله کېده. کابو درې میاشتې پخوا د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزښت له 8 افغانیو 20 ته راټیټ شو. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان بانک د افغانۍ د ارزښت د پیاوړتیا لپاره د چهارشنبې په ورځ 18 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په درو ورځنیو او درو شلووره سیالیو کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شلووراو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان کړي. رویټرز خبری اژانس په سوریه کې ایران ته د یوې نږدې سرچینې په قول وویل چې په سوریه کې پر هغه ځای هوایي برید شوی چې د سپای پاسداران ځواکونه ورڅخه کار اخلي. د سوریه رسنیو هم وویل چې د دغه هیواد هوا ضد رادارونو د دمشق په جنوب کې د اسرائیل د حملې په وړاندې غبرګون ښوولی دی. رویټرز د ځایي رسنیو په قول ویلي چې نن دوشنبې د دمشق په لمنه کې د بی بی زینب زیارت ته نږدې د څو چاودنو ژغونه اوریدل شوي دي. او د ایران قضایه قوه ویلی دی چې ایران نن څلور تنه کورد اتباع خپل زاړه دښمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلی چې دغه څلور کسان محمد فرام مرزی، محمد مظلوم، وبشه محسن مظلوم، وفا زریار او پژمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یو پلان شوی حمله کې په مرستو تورن شوی وو. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوی وو. زمو شخله آزادی رادیو اوري. په کابل کې د څو گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو کانفرنس روان دی.
د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
یونیسف وایي نږدې 10 میلیونه افغانان روغتیایی اسانتیاوی نه لري. خود طالبانو د روغتیا وزیر دا خبره ردوي.
هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
پاکستان ته تلونکي یو شمېر ناروغان وایي په تورخم کې په ورځو ورځو ځنډول کیږي. نن د افغانستان په یویش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین پیل شو.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، د امریکا ولسمشر وایي په اردن کې د امریکایي پوځیانو پر اډې د برید غچ به واخلي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل کې یو سیمه ایز کانفرنس روان دی او دا کانفرنس پرانستل شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین عبدالقهار بلخی ویلي وو چې په دې سیمه ایز کانفرنس کې به پر سیمه ایز همکاری، پراختیا، متقابل احترام، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت باندې خبرې وشي. کانفرنس پیل شوی دی او اوس په ورشو امید ظهیر مل ته. ظهیر مل صاحب، له کانفرنس نور څه معلومات لري؟
بله ساروان صاحب، دا کانفرنس د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان متقی په خبرو پیل شو. متقی په خپلو خبرو کې وویل چې دوی حکومت له ټولو هیوادونو سره په مثبت تعامل ټینګار کوي او نه غواړي چې له هیڅ لوري سره تقابل ولري. متقی همدې غونډې ته چې د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ ابتکار تر نامه لاندې جوړه شوې وه، دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې له ټولو نړیوالو لوریو سره د دوی د اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په سیمه کې په امنیت او ثبات هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دوی حکومت ته په سیمه کې امنیت ځانګړی اهمیت لري. هغه وویل
افغانستان به عنوانی کشوری کې نزدیک بنیم.
افغانستان د داسې یو هیواد په توګه چې نږدې نیم قرن تاریخي تجربه کړی، په هیڅ وجه نه غواړي چې په سیمه کې کوم هیواد نامنی او له بې ثباتی سره مخ شي. د افغانستان د اسلامي امارت لپاره د سیمې امنیت ځانګړی اهمیت لري. اسلامي امارت حاضر دی چې د ګډو ګټو او متقابل احترام پر بنسټ د سیمې هیوادونو سره تعامل او همکاري ولري.
تعامل او همکاري د اشته باشه.
متقی دا سمال دا سرګندونی کوي چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان غونډیانو د سیمه هیوادونو په ځلونو په افغانستان کې روان وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو په فعالیت او ځای پر ځای کې دوه اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان سیمه ایز همکارۍ ابتکار غونډه کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له نړۍ وغوښتل چې د دوی د حکومت موډل ته احترام وکړي. که د دې لپاره د افغانستان تاریخ ښودلې چې بهرنۍ او تپل شوې نسخې د دې هیواد لپاره ګټورې نه وي. متقی په دې غونډه کې یو ځل بیا د یوناما پښتون کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل استازي له ټاکلو سره هم مخالفت وکړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان سیمه ایز همکارۍ ابتکار د چین، روسي، ایران او پاکستان د غونډه کې د چین، روسي، ایران او پاکستان د اساسو او سفیرانو په ګډون د سیمې د یو لسو هیوادونو اساسو او سفیرانو ګډون کړی دی. طالبانو د دې غونډې هدف د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت ایجاد، د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو بحث، متقابل احترام او همدار سیمه ایز اتصال او ترانزیت په فرصتونو خبرې کول خو دلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی چې د دې غونډې ګډونوال دی، د دې غونډې د پیل پر مهال یې په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران د وړاندیز سره سم د چین، روسیې، پاکستان او ایران استازي د طالبانو په بلنه کابل کې راغونډ شوي چې د افغانستان سره د تعامل لپاره د تماس سیمه ایزې ډلې خبرې اترې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې د دې ډلې خبرې اترې له افغانانو سره د مرستې او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره کېږي. طالبانو حکومت داسې مار سیمې هیوادونه او نړۍ ته د تعامل وړاندیز کوي چې لای په دې برخه کې کوم مثبت ګام نه دی پورته کړی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو د طالبانو اوسنی رژیم لنجونو خو سره په تبعیضي چلند، له ترهګرو په ملاتړ او همدا ډول ځینو نورو کارونو تورن کړی دی او دای هم ویلي دي چې حکومت ټول ګډون نه دی. خو طالبانو بیا سروان صاحب د ټولو په غبرګون کې دا مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بللې دي.
ډېر مننه امید ظهیر ملو د کابل د نننی کانفرنس په اړه معلومات درکول. دا ډول کانفرنسونه څومره اغیزمن واقع کېدای شي؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یاروي.
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې. د سیمې بعضي هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپل کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو لپاره به لومړیتوب نه لري. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا لري.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یارو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 میلیونه وګړي له روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. یونیسف دا خبره د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلې. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست دا خبره ردوي، خو یو شمېر افغانان چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ اداره یا یونیسف وایي 9.5 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوې نه لري. یونیسف د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا سازمان او ملاتړي ژمن دي چې افغان ماشومانو، ښځو او کورنیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي. خو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر ایباد بیا د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې بېل دي چې د کوم سازمان نوم واخلي دا ډول راپورونه د خپل حکومت پر ضد تبلیغات وبلل.
په خارج کې ناس ځینې کسان د افغانستان د صحت په باره کې مختلف اټکلونه کوي، کله د مرګ امید خبره کوي، کله بیا د افغانستان د صحت د کمزوري یا د نه کمزوري خبرې کوي. دا ټول هغه شیان دي چې د دوی سره د دوی په رابطه باندې هیڅ ډیټا نه موجوده، هیڅ ریسرچ نه یو سره موجود، هیڅ مطالعه نه یو سره موجود. نظام په خلاف باندې و افاق پرولې چې دا په قطعي ډول باندې د منلو وړ نه ده.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو بنسټونو د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه ویلي وو چې له سقوط سره مخ دي. د دې بنسټونو له قوله د روغتیایي پرسونل تېخته، د نړیوالو مرستو بندېدل، د نجونو او ښځو په کار د طالبانو بندیز او یو شمېر نور محدودیتونه د دې لامل شوي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له دې برخلیک سره مخ شي. خو شمېر افغانان چې د هیواد په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي وایي روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د هرات د یوې لرې پرتې سیمې اوسیدونکي نعیمه:
دلته اسانتیاوې نشته چې ولاړ شو او درملنه مو وکړو او یا هم موږ ته درمل راکړي. زه یوازې یو ځل ولاړم، ما ته یې پرستامول او بروفین راکړل او نور یې نسخه ولیکه او وی ویل دا درمل ځان ته له بیرون واخله. تر هغه ځایه مو واټن یو نیم ساعت دی.
د نیمروز د چهاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن هم وایي روغتیایي اسانتیاوې نه لري او هغه روغتیایي مرکزونه چې له دوی ډېر لري دي هم پکې متخصصین او کافي درمل نشته.
موږ دې مرکزونو ته د تلو وسله او توان نه لرو. که ناروغ ولرو تر کلینیک نشو رسېدی. هلته چې هم لاړ شو ښه ډاکتر نشته او درمل هم نشته. د درملتون دننه هیڅ درمل نشته.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې د بې پولې ډاکترانو سازمان په یو راپور کې وویل له ډېر وخت راهیسې د افغانستان روغتیایي سکتور د بشري قوې او بودیجې د کمی له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دی. دې سازمان زیاته کړې وه د روغتیایي پرسونل کمی، د روغتیایي وضعیت پرنګلتیا او د روغتیایي اړتیاونو پوره کېدل په افغانستان کې د مړینو شمېر پورته کړی دی.
یونیسف وایي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانان له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې دي. په عین حال کې افغانستان د نړۍ یو له دوو هیوادونو څخه دی چې د ګوزان یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 2024 کال د پولیو ضد واکسین لومړی پړاو نن پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کشرو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. له پولیو څخه د پاک افغانستان او د پولیو د له منځه وړلو پروګرام له خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د پولیو واکسین د تطبیق نوې پړاو چې په 2024 کال کې لومړی پړاو ګڼل کیږي د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 21 ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنۍ ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي.
د هیواد په 21 ولایتونو کې چې 233 ولسوالیو په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لومړنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ موخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان دي چې هغوی ته به انشاءالله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې لمک سره په ټول هیواد کې یوازې شپږ مثبت دی پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې لمک سره توسه کوم مثبت پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنۍ څخه وغوښتل چې د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرام لا خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بلخوا یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي، له نورو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې غبرګونی خورې فلج شوې ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کلنه ده. د واکسین د نه کولو له امله فلج شوې وه. موږ دواړه غبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم، د شپې نارامه وم، یوه ورځ بله هم نارامه وم. زما مور پخوانۍ ښځه وه، هغې ویل دوهمه لور مې نه واکسینوم، ځکه هغه چې مې واکسین کړې ده ناروغه ده. له همدې امله زما خور پولیو شوه او تر اوسه د پولیو له ناروغۍ رنځېږي. زما غوښتنه له ټولو کورنیو دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغۍ خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت سرپرست قلندر عباد د یکشنبې په ورځ په یوه خبری غونډه کې د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ یا NIH هغه راپور رد کړ چې ګواکې د افغانستان په خوست ولایت کې د ماشومانو د ګزڼ مثبتې پیښې شته. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې لري. یوازې په 2023 کال کې شپږ مثبتې پیښې په افغانستان او هغه هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې وې.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
د بیلابیلو ولایتونو د سرطان او نورو ناروغانو د کورنیو غړي وایي کله چې دوی د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په تورخم کې د لیږ د کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل که پر خپل وخت درملنې ته ونه رسیږي، نو د ناروغیو د سختېدو احتمال زیاتیږي. په تورخم کې هغو ناروغانو ته چې درملنه په افغانستان کې ممکنه نه وي، د ځانګړي کمیسون له لوري له تشخیص وروسته د ټوکن په نوم پارچه ورکول کیږي او بیا له پاسپورټ او ویزې پرته په دروازه کې پرېښودل کیږي. د ننګرهار ولایتي ادارې مسؤلانو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي، خو د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې اورېدای شي.
د یو شمیر هغو ناروغانو کورنۍ چې د ناروغانو درملنې پاکستان کې کیږي شکایت کوي چې تورخم کې د لیک د ځانګړي کمیسون له لوري په ورځو ورځو ځنډول کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په سرطانی او نورو هغو ناروغیو باندې اخته کسانو ته چې افغانستان کې درملنه شونې نه وي، پاکستان ته د لیک د بهیر کې اسانتیا رامنځته کړي. محمد هارون چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او ورور یې د سرطان ناروغي لري وایي، څو ورځې وړاندې په ډیر کړاو او د ورځو ورځو په انتظار خپل ناروغ د لیک له کمیسون تیر کړ او پاکستان ته یې د درملنې لپاره یو وړ. هغه ازادي راډیو ته وویل:
ټوکن چې موږ په ننګرهار کې واخیسته، بیا لاړو تورخم ته. تورخم کې د لازمو معاینات وروسته موږ ته بیا اجازه راکړله. مشکلات که مسؤلین ورته متوجه شي، کو بیروبار چې زیات شي، حجم یې زیات شي، هغوی په دغه وخت سره بیا خپل دفتر بندوي.
دغه شان د کابل ولایت اوسیدونکي سومایه چې وایي، ورور یې له 13 کلونو راهیسې د پښتورګو ناروغي لري او درملنه یوازې په پاکستان کې شونې ده. په ټکو یې اوس ورته ډاکټرانو ویلي چې باید ناروغ ژر تر ژره عملیات شي. هغې ادعا وکړه چې د ټوکن له اخیستلو وروسته هم تورخم کې د روغتیایي ډلې له لوري چې د ناروغ تشخیص کوي پاکستان ته د لیږد اجازه ورنکړل شوه، او په خبره یې اوس اړه ده چې د خپل ناروغ د لیږد لپاره پاسپورټ ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
مبارش ټوکن گرفتیم،
ما د هغه لپاره ټوکنه او د ډاکټر تایید واخیست. ډاکټرانو ویل هر ورځ چې تیریږي د هغه د پښتورګو تیږې غټېږي، هر څومره چې ژر کېږي باید عملیات شي. تر دې وروسته زه له ټوکنه او د ډاکټر له تصدیق سره تورخم ته لاړم، خو تورخم کې زموږ ناروغ ته اجازه ورنکړه او راته وویل چې بیرته ولاړ شي.
دا کسان وایي د ناروغانو د درملنې لپاره افغانستان کې امکانات نشته او دوی اړ دي چې خپل ناروغان په ټاکلي وخت تر پاکستان ورسوي. دا چې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د ناروغانو د لیک لپاره څه اسانتیا رامنځته کړې او د ناروغانو د کورنیو شکایتونو ته څه ځواب وایي ومو غوښتل د دوی د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې مولا عادل د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د یاد ولایت مسؤلینو د خپلو مطبوعاتي ګروپونو له لارې ویلي وو چې پاکستان ته د ناروغانو د لیک لپاره ځانګړی کمیسون او د ناروغانو تر تشخیص وروسته هغوی ته د ټوکن په نوم پارچه ورکوي تر څو له تورخم دروازې پرې تیر شي. دغه شان د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤلین هره شپه د دغه دفتر اړوند واټساپ ګروپونو کې د هغو ناروغانو یو نوملړ هم خپروي چې دوی تشخیص کړي وي او د ټوکن په نوم پارچه یې ورته ویشلې وي. دا کورنۍ داسې مهال د خپلو ناروغانو د لیږد بهیر کې د ځنډ څخه شکایت کوي چې د روان 2024 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان حکومت د تورخم دروازه پرته له پاسپورت او ویزې لرلو د باروړونکو موټرو او ناروغانو په مخه وتړله او د یادې میاشتې په 23 نیټه تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانیستله. خلک وایي له دې امله ناروغان د ټوکن په نوم پارچه باندې پاکستان ته لیږدوي چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل او دغه شان کابل کې د پاکستان سفارت له لوري ویزه اخیستل سخت دي او میاشتې میاشتې وخت نیسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د هغه وروستي برید غچ به واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر یوې پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوي دي. جو بایډن د ایران ملاتړي ډلې په دې برید کې په لاس لرلو تورنی کړي، خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب ووایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بې پیلوټه الوتکې لخوا شوی او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د دې په خبره د شنبې د ورځې نه وخته د جنوري په 28 نیټه شوی، د زیانمن شوو کسانو دقیق شمېر ونه ښود، خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی وروسته وویل چې د پوځي پرسونل د لږ تر لږه څلور دېرش غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي، خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبه د جنوبي کارولینا ایالت د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي، امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې له مخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود، خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو، موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن وویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بی اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیوپولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی او څېړونکي په توګه کار کوي، د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي.
له خبرونو ور آخوا
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندل ریاستوی د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې د واوري او باران د ورېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. په افغانستان کې داسې مهال د ورښتونو او سیلونو د راوتلو احتمال خبره کیږي چې ځینې بېوزلي کورنۍ وایي هوا سړه شوې او هغوی خواړه او د کور د ګرمولو وسایل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې احتمال لري د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د هیواد په یوولس ولایتونو کې واورې او بارانونه وشي او سیلابونه هم راووځي. دغه ریاست وایي له لس تر دېرش ملي مترو د باران او له پنځلس تر څلوېښت سانتي مترو پورې د واورې د ورښتونو او په بدخشان، تخار، کندوز، سمنګان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، بغلان او نورستان ولایتونو او د بلخ او لغمان په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې. په داسې حال کې چې د یکشنبه په ورځ هم په کابل او د افغانستان په ډېرو نورو ولایتونو کې واوره او باران وشول. که څه هم د سږني ژمي د لومړنۍ واورې او باران تود هرکلی شوی، خو یو شمېر اړمنې کورنۍ وایي د واورې ورښت او سړې هوا د دوی اندېښنې ډېرې کړې. دوی وایي د خپلو کورونو د تودولو لپاره سونتوکي او د ځان او خپلو ماشومانو د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي علي ازادي راډیو ته وویل:
موږ د بلخ ولایت په یو کلي کې ژوند کوو. خلک د باران او واورو له امله له جدي ستونزو سره مخ دي، ځکه پیسې نشته، خلک وږي دي.
د کابل ښار اوسیدونکي خاطره هم وایي چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې کورنۍ له سخت ژمي سره مخ ده.
اوس مهال زه بې دندې، میړه مې هم دنده نه لري، ډېرې ستونزې لرو. نشو کولی چې خپل ماشومان ګرم وساتو. یا باید ښه ډوډۍ ورکړو او یا باید د ژمي لپاره جامې ورته واخلو.
هغه وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز وروسته یې د کورنۍ اقتصاد کمزوری شوی او د ژوند د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره پیسې نه لري. د کابل یو بل اوسیدونکي نوراغه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو ورښتونو هوا سړه کړې او د هغو کورنیو ستونزې چې سرپنا نه لري دوه برابره ډېرې شوې دي.
باور به خدا کنین کې لغمنان
خدای باور وکړي چې د شپې ورځې یو مړی ډوډۍ موندل راته اوس یو ارمان دی. کار نشته، عاید نشته، ماشومان د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. په وږي نس ژوند ډېر ستونزمن دی او د واورې زموږ ستونزې دوه چنده زیاتې کړي.
په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا لس میلیونه اړمن کسان له مرستو بې برخې دي او ډېری یې د خوړو د چمتو کولو او د ماشومانو د ګرم ساتلو ترمنځ باید یو انتخاب وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د وروستیو معلوماتو له مخې د ژمي سړې هوا د هغو افغانانو وضعیت خراب کړی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې درویشت اشاریه اووه میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې ډلې دوی په پام کې لري چې ولس اشاریه درې میلیونه وګړو ته مرستې ورسوي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو ځانه پیغام دی خدای پاک وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوې چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړسوي. او بل مخکې چې مثلا خلق راتلل یا هغه د نظارت کارکونکي راتلل هغه دلته مثلا مکاتب کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي هغه ټول لاغو سوي دي. یو سړی نسته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یستا نسته، استاد څنګه دي. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډېر سره ګډوډ شوی دی. خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ځغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه خصوصا د ننګرهار ولایت د پیدایني ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سرک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ لپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډېره خرابه ده. د تګ راتګ وخت کې زموږ هر ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان ته پیړدم چې ما ودی خدا کمپاین کوي، دا خدا امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتې مال، دغه د تاریخ په بدل کې مشته داسې نور تخمونه راکړي چې موږ ګټه جنې واخلو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.